زنگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، دا د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنې خبرونه بیا پیل شوې. زه ګالیا رڼا نورستانیم. په سر کې پام کړئ د خبرونو لنډیسته.
حکومت وایي د طالبانو د الفتح په نامه عملیات د ذهنونو مغشوشول دي. برطانیې د خپلو اتباعو دپاره نوی قانون جوړ کړی دی چې هغو کسانو ته سزا ورکوي چې د جګړې سیمو ته سفر کوي، او په لیبیا کې د حکومت او د حکومت د مخالفینو ترمنځ جګړې شوې.
د دې خبرونو سربیره دا او یو شمیر نور مهم موضوعات مرکی او راپورونه هم لرو چې تاسو ته وار په وار وړاندې کوو. د پکتیکا اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې په بین الافغاني مذاکراتو کې برخه واخلي.
د افغانستان په ډیری ولایتونو
کې جګړه ګرمه ساتلې. او د ویکیلیکس د بنسټ ایښودونکي تر نیول کېدو وروسته جمهور رئیس ټرمپ وایي دی د ویکیلیکس ویبپاڼې په اړه معلومات نه لري.
I know nothing about WikiLeaks.
زه د ویکیلیکس په اړه هیڅ معلومات نه لرم. دا ما پورې اړه نه لري.
دا راپورونه ورسته وړاندې کیږي. خو ست دې محل خبرونه شافیع سردار او عاشق الله رحیم زوی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولان خبرونه اوري. په داس حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې تر بل هر وخت زی شوې دي، طالبانو د الفتح په نامه د پسرلنۍ عملیاتو پیلولو خبر ورکړی. طالبانو نن په ویلمی کې ویلي دي چې په افغانستان کې به د افغان او نړیوالو سرتیرو په وړاندې جګړې ته دوام ورکړي. خو د افغانستان حکومت وایي طالبان د بدخشان په ارغنجوا، د سرپل په سانچارک، د غزنی په مقر او د بادغیس ولایت په بالامرغاب او آب کمري ولسوالیو کې د نورو د درنو تلفاتو او ماتو وروسته دا کار د عامه اسهانو د مغشوشولو په خاطر کوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې د طالبانو د نوو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان یوازې د دغه ډلې د پروپاګند برخه ده، او ویلي دي چې د تیر په څیر به سږکال هم د ډلې ته اجازه ورنکړي چې د پوځي عملیاتو د لارې خپلو اهدافو ته ورسیږي.
د امریکا متحده ایالاتو د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسي اداره په افغانستان کې د نشه یي توکو په کښت او کاروبار کې د کموالي خبر ورکوي. دغه اداره چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته د مخدره موادو د اړوند مسایلو په اړه سلا مشورې ورکوي، په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې نسبت 2018 میلادي کال ته په 2013 کال کې د کوکنارو د تولید کچه 3 په سلو کې کمه شوې ده. دغه دفتر همدارنګه ویلي دي چې تیر کال په افغانستان کې شاوخوا په 221,000 هکتاره ځمکه باندې کوکنار کرل شوي وه، چې په 2018 میلادي کال کې دغه اندازه 390,000 هکتاره کرل شوي وه. د افغانستان د نشه یي موادو په وړاندې د مبارزې وزارت هم مخکې ویلي و چې په 1990 کال کې په دغه هیواد کې د کوکنارو په کښت کې په سلو کې شل کموالی راغلی دی.
د جرایمو نړیوال محکمې په افغانستان کې د پلاټونو غوښتنه رد کړله. دا غوښتنه چې په 2018 کال کې د محکمې د مدافع وکیلې فاتو بنسواده لخوا مطرح شوې وه، همداشان په افغانستان کې میشت د امریکایي اسکارو په وړاندې د جرمي تورونو په اړه پلاتنې هم پکې شاملې وې. د جرمنو نړیوالې محکمې د دې غوښتنې د ردولو په اړه تصمیم د جمعې په ورځ اعلان کړ. ویلي دي چې په دې اړه د پلاتونو پیل عدالت نشي تامینولی، ځکه د دې محکمې په باور د امریکا د متحده ایالاتو او محلي قومندانانو په ګډون په افغانستان کې ښې لارښوونه به په دې حق لازمه همکاري ونه کړي.
د بلوچستان ایالت د کوټې د شار په هزار گنجی سیمه کې د سبزیو د مارکیټ ترڅنګ به می چاودنه سوي چې د پولیسو چارواکو په وینا شل کسان پکې وژل سوي او اته څلوېش نور ټپیان سوي دي. په چاودنه کې یو د اف سي اسکر هم وژل سوي او اته نور وژل سوي کسان له هزاره ټولنې سره تعلق لري. د کوټې د پولیسو مشر رازق چیما د جمعې په ورځ د اپریل د میاشتې په 12مه خبر اعلان ته ویلي چې په دغه چاودنه کې هزارګان پنشه سوي دي. تر دا مهاله معلومه نه ده چې چاودنه د ریموټ کنټرول بم او یا ځان مرګې برید له عمله رامنځته شوې.
په ایران کې خلکو د امریکا د هغه پریکړې په خلاف مظاهرې وکړلې چې د هغه هیواد سپاهي انقلاب ځواکونه یې د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل. زرګونو مظاهرچیانو د جمعې د مانځنه وروسته مظاهرې وکړلې. مرګ دې په امریکا او مرګ دې په اسرائیل شعارونه ورکول. مظاهرچیانو د امریکا او اسرائیل بیرغونه هم وسوځول. د امریکا حکومت د همدې ونې په سر کې د سپاه انقلاب ځواکونه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړل. ایران د امریکا د دې اقدام په ځواب کې د امریکا ټول ځواکونه تروریستان وګڼل او امریکا یې هم د تروریزم ملاتړ کوونکی هیواد وباله.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. د سودان پوځ وایي چې د واکه غورځول سوی جمهور رئیس عمر البشیر به بل هیواد ته ونه سپاري، بلکې د نن په هیواد کې به محاکمه سي. په سودان کې څو میاشتې کېږي چې خلکو د جمهور رئیس بشار لیرې کېدل غوښتل او ویلې چې د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې ته دې وسپارل سي. بشیر د جنګي جرایمو، د بشریت ضد جرایمو او په دارفور کې په ډله ییزه توګه د خلکو د وژلو تورنه پر لګیدلې. د سودان د پوځي شورا یو جګپړی غړی جنرال عمر زین عابدین ویل دي چې جمهور رئیس عمر البشیر د هغوی سره دی، خو په دې حق له نور جزئیات ورنکړل. تقریبا 10 کاله کېده چې 15 او 1 کلن عمر البشیر د سودان جمهور رئیس و. دغه پوځي جنرال همدارنګ ویل چې د جمهور رئیس د مرستیال ترڅنګ د حکومت نور جګپړی غړی هم بندیان دي، خو نمونه یې وانخستل.
د جنرال خلیفہ هفتر تر مشرۍ لاندې ځواکونو چې ځان د لیبیا ملي پوځ غنی نن د جمعې په ورځ په نړیواله کچه د پیژندل شوی صدر اعظم فایز السراج د ځواکونو سره جګړه کړې ده. د رویټرز خبري ایجنسی وایي چې د خلیفہ هفتر جنگي الوتکو د حکومت دوه ودانې بمبار کړې دي. د خلیفہ هفتر ځواکونه پایتخت طرابلس ته نږدې شوې دي، خو وسلواله ډلې چې د صدر اعظم سراج حکومت سره ولاړې دي د پایتخت نه تقریبا 11 کیلومتر لرې د هغوی سره سختي جګړې کوي. او اخری خبر دا چې برتانی د خپل حقوقات باول لپاره نوې قانون جوړ کړی دی چې د مشخص شوو جګړو سیمه ته سفر کوي. د نوې قانون د مخې که هر څوګونی ول شي چې کوم بهرني هیواد ته د جګړې د لپاره تلای کېدای شي تر لس کلونو پورې د بند سزا پیروخيږي. دا نوې قانون چې د سر دننه عملی کیږي هغو کسانو ته سزا نه ورکوي چې په خوای د اسلامي دولت یا داعش لپاره جګړې کړې دي. په نوې قانون کې خبري اعلان ډاکټران د خیریه موسسو کارکونکي او هغه کسان هم مستثنا دي چې د ښه دلیل مخې د جګړو سیمه ته سفرونه کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونه لمړی رپورت. طالبانو د الفتح په نوم د خپلو بسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان کړی. دا اعلان په داسې حال کې شوی چې ملګرو ملتونو د یو شمیر طالب چارواکو نومونه د دغې ټولنې د بندیزونو له لیست څخه ایستلي دي. په مکړې په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری دی رپورت ده.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو د نوو پسرلنیو عملیاتو د پیل اعلان یوازې دغې ډلې پروپاګند بللې او ویلي دي چې تېر کال په څېر به سږکال هم طالبانو ته د دې اجازه ورنکړي چې د پوځي عملیاتو له لارې خپلو اهدافو ته ورسي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونه به د خپلې خاورې د ساتونکو په حیث هېڅکله د خپل وطن او خلکو له دفاع څخه غافله نه شي او په ټول قوت به د خلکو د ساتنې او امنیت دپاره ودرېږي. طالبانو نن د جمعې په ورځ د وري په 23مه د الفتح په نوم خپل پسرلنی عملیات پیل کړي او ادعا کړي چې د دغو عملیاتو د پیل په ورځ په بګرام کې د امریکا په پوځي اډه د څو توغندیو د وشتلو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د افغان ځواکونو په وړاندې عملیات کړي دي. په بګرام کې امریکایي ځواکونو طالبانو د اعداد تر اوسه نه ده تایید کړي. طالبانو رسنیو ته د خپل نوو عملیاتو په اړه په استول اعلامیه کې د نوو عملیاتو د توجیه کولو لپاره ویلي چې طالبانو جهادي وظیفه لا هم سرته نه ده رسېدلې. ډېرې سیمې که سم د دغې ډلې وسوالو لاسته ورغلي، خو لا هم بهرنی ځواکونه په افغانستان کې پوځي او سیاسي حضور لري. طالبانو د نوو عملیاتو د پیل اعلان په داسې حال کې کړی چې تیر او دغې ډلې وین زبی الله مجاهد امریکا غږ ته ویلي چې ملګرو ملتونو په موقتي ډول په قطر کې دغې ډلې د سولې د خبرو د مرکچي پلاوین د اسازو نومونه د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د نومونو له لیست څخه ایستلي دي. افغان حکومت لا د ملګرو ملتونو لخوا د دغې ادارې د بندیزونو له لیست څخه د یو شمېر طالب وسلوالو د نومونو د ایستلو پرېکړې ته غبرګون نه دی ښودلی. تېره اونۍ د افغانستان د پخلنې د رهبرۍ شورا د غونډې وروسته دغه شورا ویان محمد عمر داوزی یو خبری کانفرنس ته ویل چې په قطر کې طالبانو له اساسو سره د افغان سیاسي مشرانو او د افغان حکومت د اساسو ګډه غونډه به په دغه هیواد کې دغه سی غونډو نوسته لړی وي.
یو مورد وضاحت ورکوم، دا هم فیصله وشو چې یعنی قطر ته د ازل زو مشترکن زو د جمهوری اسلامی افغانستان درخه مشترک تیم مشترک هیئت بزی. آئنده مذاکرات به بیا په قطر کې نه، آئنده مجالس به په قطر کې نه، په نور ملکونو کې به، په نور ادرسونو کې به.
د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو نظر محمد مطمئن وایي چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه چې د کوم طالب چارواکو نومونه ایسته شوي، هدف یې د سولې بهیر کې د اسانتیا راوستل دي.
دا طالبانو نومونه چې لتور لسخ ایستل سوی دی مذاکراتي ډله ده، او غالبا چې په تیرو شپږ ورځنیو مذاکراتو کې د طالبانو غوښتنه به او همدارنګه د بین الافغاني تفاهم لپاره اړتیا ده چې طالبان ځینو نورو هیوادونو ته سفر وکړي، افغانانو سره وګوري. او طالبانو چې پسرلنی عملیات اعلان کړي دي، له دوی مخکې افغان حکومت اعلان وکړي او دا چې د امریکا او طالبانو شپږمه ناسته وځنډېدله او د افغانانو خپل منځي ناسته پاره باندې د ماتل کېدو او لغوه کېدو کوششونه کوي، زه فکر کوم طالبان به مجبوراً دغه عملیات اعلان کړي وي.
د ملګرو ملتونو د بندیزونو لسخه د طالبانو د یو شمېر چارواکو د نومونو د لرې کولو سره سم طالبانو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د ملګرو ملتونو د روغتیایي نړیوالې ادارې او نړیوال سلسلې کمیټې په پلیتونو بندیز لګولی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د طالبانو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو په برخه کې هر ډول خنډونه دغه وزارت او د افغانستان خلکو ته د اندېښنې وړ خبره ده. د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وایي نصرت رحیمي وایي که دا دواړه نړیوالې ادارې ورسره خپل ورځني پروګرامونه شریک کړي، د هغوی د کارکوونکو د امنیت د خوندیتوب لپاره به اقدامات وکړي.
هغو مراجعو کې چې غوی دوی فعالیت کوي له شک پرته چې ورته موږ امنیتي تدابیر لرو، خو دوی بیا لرو پرتو سیمو کلي او بانډو ته هم د هغه خدمات چې دوی لري هلته هم که چېرته دوی اړتیا ولري امنیتي ځواکونه دي خدمت.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د سري صلیب د نړیوالې کمیټې سره د دغې کمیټې کارکوونکو ته د امنیت د برابرولو په برخه کې خپل تړون پاسخه کوي. د سیاسي چارو کارپوه نظر محمد مطمئن په دې باور دی چې کیدای شي د دې کار علت به هغو روغتیایي کلینیکونو ته د امکاناتو نه برابرول وي چې طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو کې فعالیت کوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د خبرونه دویم رپورت هم د افغانستان څخه. په پکتیکا کې سلګونو مذهبي او قومي مشرانو او ځوانانو په یوه غونډه کې له طالبانو وغوښتي چې بین الافغاني مذاکراتو ته کښېني. دوی په جنګ کې له ښکېلو غاړو د اوربند غوښتنه وکړه. په دې اړه د امریکا غږ خبریال ابراهیم رحیمی راپور را لیږلی دی.
د دې غونډې ګډونوالو چې شمېر یې شاوخوا 200 کسانو ته رسېده، پر امریکا او طالبانو غږ وکړ چې که په افغانستان کې د پایدارې سولې نیت لري نو د سولې تر موافقې دی ټولې ښکېلې غاړې اوربند وکړي. دوی دا خبرې داسې مهال کوي چې په قطر کې د افغان سولې په تړاو د امریکا او طالبانو ترمنځ له مذاکراتو سره سره په افغانستان کې جګړې زور اخیستی او د ملکي تلفاتو ګراف لوړ شوی دی.
د افغانستان په ډیری ولایتونو کې جګړه ګرمه ساتلې، په ورځې د سکونه افغان سرتېري، افغان مامورین، ملکي وګړي، قومي مشران، مېرمنې، ځوانان خپل ژوند له لاسه ورکوي، زموږ مندې پرېږدي، د دغو اهمو ته پام وکړي.
د پکتیکا د ورګون ولسوالۍ په دغه ولسي غونډه کې مذهبي او قومي مشرانو، ځوانانو او نورو خلکو ګډون کړی و. دوی د موقت حکومت له جوړېدو سره هم مخالفت څرګند کړ او دای د بهرنیانو مداخله وبلله. دغې غونډې ته په خبرو کې مدني فعال محمد الله همتیار له طالبانو وغوښتل چې بین الافغاني مذاکراتو ته کښېني. د ده په وینا که رښتیا د سولې اراده موجوده وي، بیا نو جګړې ته زور ورکول نه دي لازم.
نو وسلوال طالبان باید اول خپله خپلواکي په اثبات ورسوي. د دوی خپلواکي به موږ هغه مهال ووینو چې دوی اول اوربند وکړي، بیا د هغه نه وروسته د سولې مذاکرات پیل کړي، او د سولې مذاکرات هم بین الافغاني مذاکرات، نه دا چې دوی جګړه له افغانانو سره کوي، وژني افغانان او خبرې له امریکایانو سره کوي.
د یادې غونډې ګډونوالو لشته نظام څخه د ملاتړ څرګندولو تر څنګ افغان امنیتي سرتېري ټاکنې او د غرض په تېرو 13 کلونو کې نورې ترلاسه شوې لاسته راوړنې د افغانانو بېساری پرمختګ وباله.
نو افغانان به د پاکستان دروازې ته ولاړ ول، بیا به یو صوبادار ورته ویل چې دا د کابلیانو د پاره نه ده، لږې شه داس به یې پورې وایي، داس به یې په نجسه څنګه راته وکتل. نو اوس یې موږ د یغې غلامۍ نه خلاص کړي یو، ګاونډیان په موږ باندې پشان هیڅ زور نه شي راوستای، په هر طرف یې موږ ته لیاګې خلاصې کړې. نو نه غواړي د موږ ګاونډیان چې دغه جمهور دلته پاتې شي.
د پکتیکا اوسیدونکو داسې مهال د اوربند غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په مختلفو ولایتونو کې د بمی چاودنو، هوایي بریدونو او د نظامي پلټونکو عملیاتو پر مهال د ملکیانو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکړل شول. جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ملکي تلفاتو پر زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې او ویلی دی چې ملکی تلفات ورته د زغملو نه دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
سمون غږ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن استدیو څخه اوري. په کندوز کې د ریډ ګول تر نامه لاندې مشاعره سږ کال سولې ته ځانګړې شوې وه. په سلګونو مینهوالو پکې د سولې په اړه شعرونه وویل. ګل رحیم نیازمن پرې راپور لري.
په کندوز کې د ریډیګل مشاعرې ته له شمالي او شمال ختیځو ولایتونو پرته له کابل، ننګرهار، خوست، لوګر او نورو ولایتونو څخه لیکوالان او شاعران راغلي وو. د لیکوالو او شاعرانو لخوا په کندوز کې جوړه شوې مشاعره د هیواد په کچه پر ادبي او فرهنګي اصولو برابر مشاعره وبلل شوه. هغوی ویل چې تر اوسه یې په هیڅ مشاعره کې چې دوی پکې ګډون کړی داسې هنري شعرونه نه و اورېدلي. د ریډي ګل په مشاعره کې لیکوال او شاعر لال پاچا ازمون هم ګډون کړی و. هغه د مشاعرې په پای کې خپل نظر داسې څرګند کړ.
کندوزیانو وګټل سکارې، زه یو له هغو کسانو نه یم چې په هر مشاعره کې ګډون کوم. نو ما نارنج ګل کې ګډون کړی، ما نور مشاعرو کې ګډون کړی، خو دومره پر کیفیته مشاعره چې سکال په کندوز کې وه دا په ټول افغانستان کې نه و. هغه هنري استعدادونه چې سکل موږ په کندوز کې ولیدل، هیله او تمه دا ده چې کندوز به د افغاني فرهنګ، د شعر او مشاعرې یو لوی ټغر وي او له دغه ځایه به بیا خلک زده کړي کوي.
د پسرلی ټولنه هر کال په کندوز کې د ریډي ګل لوی مشاعره جوړوي چې هدف یې هم په دغه ولایت کې د فرهنګي چارو چټکتیا او د ځوانانو مخه له نورو اړخونو ادبیاتو او سولې ته راړول دي. د قندوز څو تنه لیکوالان او شاعران چې د مشاعرې په جوړولو کې هڅه کړې وه داسې وایي.
دغه مشاعره چې تاسو شاهد وئ د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه، کابل، مزار شریف، بغلان، تخار، بدخشان، لغمان، کونړ، ننګرهار، لیکوالان او شاعران راغلي وو. مشاعرې مالی لګښت د پولیسي ملاتړ پروګرام لخوا شوی وو. یوه خبره مهمه دا وه چې سګنۍ مشاعره سولې ته ځانګړې شوې وه. د مشاعرې ډېر شعرونه په سوله باندې څرخېدل او ټولو د سولې، ثبات او د تلپاتې امن د غوښتلو پیغامونه درلودل او شعرونه یې ولوستل.
همداسې مشاعرې چې دي خو ګلې هدفونه دي. یو هدف یې دغه ده چې د خپلې ژبې ته ډېر لوی خدمت دی. څنګه د نورو ولایتونو کسان هم راځي د نورو ژبو هم دغه ته مشاعره کې ګډون کوي. نو دا مشاعرې پروګرامونه جوړول د نږدېوالي لپاره، د اتفاق او د یووالي لپاره ډېر بهترین ګام دی.
کندوز وروسته له کلونو کلونو بیرته خپل فرهنګي هویت اخیستنې ته روان دی. طبیعي خبره چې دا نام نه هم د ژوند په ټولو برخو باندې تاثیر کوي. نو دا خو چې کله کله نام نشي نو د ژوند هر څه په ټپه درېږي. خو په ټپه درې ته ځنډ نه کوي. هم پخوا به ولس والی کې غونډې کېدلې، په کلو کې به غونډې کېدلې، احمد کتاب لوستنې کمپاینونه کول مثلا، یعنی اوس نشته دغه ټولنې بندې شوې دي او دغه محدود چې په ښار کې ټولنې پاتې دي. دوی طبیعي ده چې خپلې غونډې ساتلې دي او د غونډې هم بې اغېزې نه دي. د افغاني فرهنګ او د پښتو ژبې او د کتاب او د لوست او د مکتب په دودونه
په کندوز کې د نورو کلونو په پرتله سکال نجونو هم په مشاعره کې برخه اخیستې وه او د سولې په اړه خپل شعرونه وویل.
چیلا پکرم لاسونا دی پاک اللہ پدر کے یو تھا لخدای قوارم اول سولا ہم تو وطن کے
تا جوڑو کرا تمام اسی پسر ہوادا در سرجمن کو ټول دی یو عسكر هوادا بلا متړلې د یوالي وروري تخم کرو په خلا کو بټول خپاو مرور هوادا.
د مشاعري یو برخه موسیقي ته ځنګړې شوی و چې د ریډیو د ګلانو ستاینه پکې کیده. ریډي هغه ګلان دي چې په طبيعي ډول د قندوز په خاورینو دښتو کې شنه کیږي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا غږ پښتو مخامنی خبرونه اوري او دا هم نړیوال خبرونه. وروسته له هغه چې د ویکیلیکس مشر او بنسټ ایښودونکی جولیان اسانش پر بریتانیا کې ونیول شو، د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي دی د ویکیلیکس وبپاڼې په اړه معلومات نه لري. وڅلوېښت کلن اسانش له 2002 کال راهیسې په لندن کې د اکوادور په سفارت کې اوسېده، خو د پنجشنبې په ورځ له سفارت څخه وویستل شو او پولیسو ونیوه. پر اسانش پخوانی تورونه دي او کیدای شي چې د حکومت د محرم اسنادو د خبرولو په تور په امریکا کې محاکمه شي. په دې حقله پام وکړي د ریپورت ته.
دا اکوادور د سفارت د ننه د دواتیا میاشتو تر تیرولو وروسته جولین اسان د پنځمه په ورځ د برتانوي پولیسو لخوا په زوره وایستل شو. اکوادور وویل چې اسان په پرله پسې ډول د نورو هیوادونو په چارو کې د مداخلې په کولو سره د پناه تړونونه مات کړي دي. د هغه د نیولو په اړه د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ څخه پوښتنه وشوه.
I know nothing about WikiLeaks.
زه د ویکیلیکس په اړه هیڅ معلومات نه لرم. دا ما پورې اړه نه لري. دا هغه څه دي چې جولیان اسانج پورې اړه لري او هغه ور سره مخ دی. زه زیاتره تصور کوم چې لوی څارنوال به په اړه پریکړه وکړي او هغه خپل دنده په خټوګه سرته ورسوي.
ښاغلی ټرمپ په 2018 کال کې د خپل انتخاباتي کمپاین په ترڅ کې وروسته تر هغه ویکیلیکس ته په وار وار اشاره وکړه چې دغه مؤسسې د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې ایمیلونه هک کړل.
ویکیلیکس ماته ګران دی.
په 2010 کال کې ویکیلیکس د عراق او افغانستان د جګړو په اړه شاوخوا 20,000 اسناد، ویډیوګانې، ټیلیګرامونه او رپورټونه خپاره کړل چې د چلسی مینینګ په نامه یوې پخوانۍ سرتیری ترلاسه کړي وو. دغو موادو د ملکی کسانو مرګ او ژوبلا او د هغو مشکوکو ترهګرو جزیات درلودل چې په ګوانتانامو کې ساتل کېدل. اسانج په 2012 کال کې روسیا تر هغه د اکوادور په سفارت کې پناه واخیستله چې په سویډن کې پر هغه د جنسي تیری تورونه ولګیدل چې اوس لیدې شوې دي. هغه پیشبینی کړې وه چې امریکا ته به وسپارل شي.
لکومه ځای چې ویکیلیکس له ګواښ سره مخ ده، نو د بیان ازادي او د ټولنې روغتیا له ګواښ سره مخ ده.
امریکا پر اسان تور لګولی چې له مینینګ سره په جوړجاړي کولو یې د دفاع وزارت د کمپیوټرونو له لارې محرمو یا پټو معلوماتو ته لاره موندلې ده. دا اسانج پلویان وایي چې هغه باید د نورو ژورنالیستانو په څیر حقونه ولري چې یو یې پیټر ټچل دی.
دا دوه مخیتوب دی او دا د ویکیلیکس او جولیان اسانج پر خلاف د غچ اخیستلو یوه علامه ده.
دا برتانیا قاضیان به اوس پریکړه کوي چې آیا امریکا ته د هغه د سپارلو غوښتنه ومني او که نه. دا اسانج پخوانی مدافع وکیل جیفری رابرټسن وایي
زه د برتانیا په قضایي سیستم باور لرم او فکر کوم د هغه استدلال بداوي چې دغه اقدام د هغه د وینا د ازادۍ له حق څخه یوه سرغړونه ده.
پر اسانج به لومړی تور داوي چې هغه د برتانیا محاکمو ته د خپل ځان په سپارلو کې پاتې راغلی دی. په ورته وخت کې د هغو ښځو له جملې څخه چې د اسانج پر خلاف یې د جنسي تیری تورونه لګولي وو، یوې غوښتنه کړې ده چې د هغوی قضیه یا دعوا دې بېرته پرانستل شي چې په دې ډول د هغه پر خلاف دغه قضایي قضیه لا پسې پیچلې کوي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
ورسته له هغه چې د اروپایي ټولنې مشرانو بریتانیا ته د بریکزیت په اړه شپږ میاشتې نور وخت ورکړ، د بریکزیت متحدین او مخالفین غواړي چې له قرارداد پرته له اروپایي ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو د عاجلو خطرونو د مخنیوي په موخه خپل کمپاینونه پیل کړي. پام کړئ په دې هکله د رپورټ ته.
بریکزیت بیا وځندید. نوې تاریخ د اکتوبر 1 نیټه ده. ډیر شمیر بریتانویان د دې ناوړه حالت پای ته رسیدل غواړي.
هیڅ څوک کنټرول کې نه دی. دا ګډوډ حالت دی،
لبده مرغه، دا د شرم ډک حالت دی.
د اروپای ټولنې د شورا مشر ډانلډ ټاسک د پنځشنبه په سهار د بریکزیت د غځېدو اعلان وکړ او بریتانویانو ته دا پیغام ورکړ.
هیله کوم دا وخت مه ضایع کوئ.
د بریتانیا لومړی وزیر تریزا می پارلمان ته د وینا پر مهال یو ور بیا د جوړجاړي غږ وکړ.
موږ ته د انتخاب لپاره هر څه روښانه دي او وخت ټاکل شوی دی. په دې باور یم چې اوس موږ باید هڅه وکړو داسې یو اجماع ته ورسیږو چې ملي ګټې پکې خوندي وي.
که د بریتانیا پارلمان بریکزیت تصویب کړي، کیدای شي دا هیواد له اکتوبر مخکې اروپایي ټولنه پریږدي. ټاکل شوې ده د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه د می میاشتې په 28 نیټه د اروپایي پارلمان ټاکنې وکړي. که بریتانیا تر دې نیټې غړي وي، نو باید په ټاکنو کې برخه واخلي او ممکن اختلافات نور هم زیات شي. د بریتانیا په بدلیدونکي اروپا کې په نامه د ادارې غړی آلن ویګر وایي
اروپایي ټاکنې به یوازې د هغو میکانیزمونو په اړه چې د اروپایي پارلمان غړي تعقیبوي جنجال رامنځته نه کړي بلکې د هویت په څیر نور مسایل به هم جنجالي کړي.
بریکزټ تر اوسه د تریزا می د ګوند د یو شمیر غړو لخوا چې پلوي وو تر اوسه څو ځله رد شوی دی. هغه کسان چې له بروکسل سره آزادي اړیکې غواړي، د بریتانیا د پارلمان محافظه کار غړی او د بریکزټ پلوی جاکوب ریز موک وایي
خلقو توقع درلوده چې د مارچ په 9مه نیټه ووځي، خو اوس خبره د اکتوبر 1 ته وغځېده.
لومړی وزیر اوس له یوې بلې لارې هڅه کوي او غواړي د مخالف کارګر ګوند له لارې قرارداد ته رایه ترلاسه کړي، خو کارګر ګوند له اروپایي ټولنې سره نږدې اړیکې لري او ممکن دویمه ټولپوښتنه وشي.
هر څومره چې موږ هغه اختلاف ته چې بریکزټ رامنځته کړی نږدې کیږو، نو دې نتیجې ته رسیږو چې ټولپوښتنه د پارلمان د غړو ترمنځ د اختلاف د کمیدو او په لویه کې د هېواد د ملاتړ یوازینۍ لاره ده.
په داسې حال کې چې اروپایي ټولنه له بریتانیا غواړي له دغه اضافه وخت څخه سمه ګټه واخلي، د بریتانیا پارلمان د پنجشنبې په ورځ د 2 اونیو لپاره په رخصت لوړ.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1269 FM 100.15.
او دا هم د خبرونې وروستی رپورت. د سودان د پاوځ پلان چې د دغه هیواد حکومت یې ونیوه د احتجاج کوونکو او بین المللي ټولنې د سوړ عکس العمل سره مخامخ شو چې غواړي دغه افریقایي هیواد د ډیموکراسۍ په لور ګامونه اوچت کړي. پام وکړئ په دې هکله د رپورت ته.
احتجاج کوونکي د عمر البشیر تک لمانځي د ده د 10 کلن استبداد او ظلم په خلاف میاشتې میاشتې احتجاجونه وشول، او احتجاج کوونکي په پوځ باور نه لري چې د هیواد کنټرول یې په لاس کې واخیسته. یو احتجاج کوونکی احمد عباس وای
اذا ما تكونت حكومه مدنيه بتمثل الشعب السوداني تمثيل حقيقي يبقى نحن ثورتنا ثوره منقوصه، ثوره ناقصه، ما بتمثل امال واحلام الشعب السوداني.
که دوی یعنی پوځ ملکی حکومت جوړنه کې چې په مناسبه توګه د سودان د خلکو نمایندګي وکړي، نو زمونږ انقلاب به بشپړ نه وي او د سودان د خلکو هیلې به پوره نه کړي او خوبونه به اوته رښتیا نه کړي، او په دغه دلیل سره به موږ خپلو احتجاجونو ته دوام ورکړو او تر هغې پورې به په میدانګو کې ناستې ته دوام ورکوو تر څو چې زموږ ټولې مشروع غوښتنې پوره شوې نه وي. یو بل سودانی احتجاج کوونکی وای
وإرادة بتاع الثوار نرفض رفضا باتا هذا التغيير وهذا التحويل، هذا تحويل تاع كرسي لكرسي، تغيير تاع كرسي لكرسي، نبقى نحن لم تحقق مطالبنا ولم تحقق الإرادة الشعب تاع الشعب.
من دي هواد په هسه او د سودان ارادا دغه بدلون په بشپړ توګه ردوي، زکه دوی یوازې له یوې څوکۍ نه بلې څوکۍ ته قدرت انتقال کړ او د یوې څوکۍ نه بلې څوکۍ ته بدلون او دوی زموږ غوښتنو او د خلکو ارادو ته ځواب نه وایو. د دفاع د وزیر اواد محمد اوف په مشرۍ انتقالي پوځي شورا به د راتلونکو 2 کالو لپاره حکومت کوي. په سودان کې اوس د میاشتنی اضطراری حالات اعلان شوی دی، اساسي قانون ځنډول شوی او پارلمان ړنګ شوی دی. د سودان یوې پوځي منبع د پنجشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل البشیر په کور کې نظر بند دی.
او دا هم لنډ خبرونه. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې اترې د بل هر وخت نتیجه شوي، طالبان د الفتح په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلولو خبر ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتو د نشه یي توکو د کنټرول د پالیسۍ اداره په افغانستان کې د نشه یي توکو په کښت او کاروبار کې د کموالي خبر ورکوي. د جرایمو نړیوالې محکمې د افغانستان د تاوتریخوالي په ترڅ کې د جنگي جرمونو او بشر ضد جنایتونو په حق له د پلټنو د پیل کولو لپاره غوښتنه رد کړې ده. او همداشان په ایران کې خلکو د امریکا د هغې پریکړې پر خلاف مظاهرې وکړلې چې د هغه هیواد سپای انقلاب ځواکونه د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل کړي دي. قدرمنو اوریدونکو، پر همدې ځای د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخامنی خبرونې پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې تاسو ټول په لویو بخون کې الله سپارم. الله مو مل شه.